درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر اورو، خو پیل کې احمد شیبر مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتی تړون وړاندیز کړي او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولای شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې شکړي. زلمی خلیل زاد نن په اکسپان کې د پاکستان د پوځ د بیان جنرال احمد شریف چودري د څرګندونو په تړاو لیکلي دي چې دا خبره سمه نه ده چې د دوهې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیل زاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو بل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول د بل هیواد د امنیتي ګواښ په توګه استفاده وکړي. خلیل زاد زیاته کړه چې د درېمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تصمیم وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباري وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځانو برید وکړ چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. بل لور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د پوځ د ویان وروستۍ څرګندونې لمسوونکي بللې او هغه غندلې. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون په خبري غونډه کې وویل چې په 2015 کال کې افغانستان د ټولي سیمې د تروريزم پر اصلي اډه بدل شو او په تروريزم کې د افغانستان د رول پاړه د پاکستان دریش په نړۍ کې منل شوې ده. د همدار زویل چې په افغانستان کې دي حکومت نه دی او د افغانستان اوسنۍ جوړښت په خپل ځان یو موقت حکومتي جوړښت معرفي کوي. د شاغلی چودری د دې سرګندونو په خبرګون کې ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته پر اکسپان کښلی چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړش پاړه د پاکستان د پوځ د ویان سرګندونې نه یوازې له واقعیت سره تړاو نه لري، بلکې د یو مسول پوځي د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي. د اوکراین لویدیزو متحدینو پرون سیشنبه هوکړه وکړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند په صورت کې کیف ته سولساتي ځواکونه استوي. دغه هوکړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د اوکران د جګړې پاړه ل ډیر شو څخه د زیاتو یوادونو لپاره ناستې ورسته اعلان شو. د دغه موافقه له مخې بریتانیا، فرانسا او نور اروپایي هیوادونه به سرتیری په اوکران کې ځای پر ځای کړي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وویل دغه امنیتی تضمینونه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا په اوکران کې د اوربند د څارنې د مشې په معنا ده. ماکرون وړاندې ویلي د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته په فرانسې څو زره سرتیر اوکران ته استوي. بل په لوحو کې شوې چې په پاریس کې د امریکا، اوکران او اروپایي هیوادونو ترمنځ د همغږي یو مرکز جوړ شي. سپین ماڼۍ وویل ولسمشر ډونالد ترامپ د گرینلند د ترلاسه کولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د فرانسې خبری اژانس ته وویل د گرینلند ترلاسه کول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره مهم لومړی ټوپ دی. د هغې په ټکیو د گرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي. هغه وړاندې وویل ولسمشر او کاري ټیم په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې مخې ته ورسوي. د هغې په وینا البته چې پوځي اقدام یو له هغو لارو ده چې امریکا یې په لاس کې لري. له وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په خبرو کې ویلي ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه گرینلند وپیري او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمباله اختر کلی کوم. دا 2018 کال د پایله راهیسی په روستۍ وڅورځو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انستاګرام کې فعالیتونه تر سره کوي او فالوورز یې ډېر دي، دا موضوع راپورته شوې ده چې په دغې کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کی ترڅو وکولای شي ډیر لیدونکو ځان ته راچسب او فالوورز ورسره خپل وړ کړی. خو په دې وروستي کې د خربیر سنی وو په څنګه چې هغه چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه کوي داسې راپورونه خبره کړې دي چې خای سکل الگوریتم یا هغه لارې چارې چې کولای شي لیدونکو ستاسو د اکاونټ یا محتوا له خواته جذب کړي، لکه څنګه چې په خای کار کوي سکل کارونه کړي. په دغه راپورونو کې د هم څرګنده شوې ده چې خای سکل هغه محتوا ته چې په لوړ کیفیت تولیدیږي ډیر ارزښت ورکړل شي نسبتا هغه ته چې یوازې ډیر تفریحي اړخ لري. خو دا چې دغه راپورونه په د کال تر پایا واقعا لکه څنګه چې دوی پیشبینی کړې ده، دوی وړاندوینه کړې ده، سم ویو کنه هغه کسان چې خپل کانټینټ تولیدي، محتوا تولیدي، دوی په دې برخه کې څه وړاندوینه لري. د دغه کال د ټولنیزو رسنیو لپاره څه ډول کال دی، څه به پکې ټرند وي، کوم ډول محتوا کولای شي د کانټینټ جوړونکو لپاره، د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د افغانستان دننه یا له افغانستان بهر د پښتو د ژبې د اوریدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدوي، دوی په څه کار وکړي تر څو کولای شي خای تری ولري. او یو خبره چې هیره مونږ شي خبرونه کې د نور باندې باس کو، دا چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه هغه ریلز چې د ټولنیزو رسنیو لپاره تولیدېږي کله دیرش ثانیونه نیولې تر یوې دقیقې پورې څومره کار ته اړتیا لري. نن پرې خبرې کوو، تخنیکی اړخ به هم راواخلو، او دا چې په نورو برخو کې ټولنیز رسنۍ څومره اغېز لري، د ژبو په پرمختګ کې هم درنګه د افکارو په منځلو کې، او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي او ګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو. دوه قدر من ملمانه را سره دي، د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی، او په جرمنی کې میشت لوی په نوم د ټکنالوژۍ د کمپنی مشر فیض الله فیض را سره دي. تاسو دوه قدر من ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. فیض صاحب، راځي چې له تاسو سره پیل کړو. ټولنیز رسنۍ اوس د نړۍ یو داسې واقعیت دی چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی، پکرار باندې د ټولنیز رسنۍ اته د رسنۍ او ټلویزیونونو ځای نیسي، او د رادیو ځای نیسي. ځوانان په بیلابیلو هغه هیوادونو کې چې اته پوښه پکې د ټولنیز رسنۍ کارول ډیر کم و، اوس ټولنیز رسنۍ کاروي او زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري. تاسو 2015 کال کې ټولنیز رسنۍ څنګه تعریفوي، څه نومور کوي، او ستاسو په نظر باندې چې خپل په ټولنیز رسنیو کې کار کوي دغه څه ډول یو کال د ټولنیز رسنیو لپاره؟
سلامونه تاسو ته ګرمن ملګری جانی صاحب ته، ټول لیدونکو ته. په فایل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموي ته په 2015 کال کې د سوشل میډیا، البته نه په اواز په 2016 کال کې، ل 2016 کال راځي یا ل 2022 کال راځي، کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی، او د ټیک ټاک په خوا کوم خبرو کو موږ تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیز رسنۍ دي، نو په دې خبره کې صادق موجود و، په دې خبره کې سمون موجود و. خو له هغه ورسته چې د ټیک ټاک باندې او رسنۍ راغله مارکیټ ته، او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ و، دا له سوشل میډیا یا له ټولنیزو رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي. دا په څه معنا باندې؟ دا په دې معنا باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایلا، یعنی ټولنیزو رسنۍ مو وایلی، اپو دې معنا چې یو څوک لمر سره په ټولنیزو رسنیو کې ملګری وو، فرند وو یا پالو وو، نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله، او که هغه بل ما سره ملګری نه وو، فرند بنو یا به ما پالو کړی نه وو، نو دا هغه محتوا مختنه راتلله. او دا غوي مقصد دا و چې خلک سره ونه کلوي وسلې کې، خلک یو ځای کې. بیا هله هغه واخرسته چې ټیک ټاک راغی، ځکه ټیک ټاک یادو مچ چې ټیک ټاک پراتک سره د میډیا یا د ټولنیزو رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو هغه په میډیا باندې واوخت. نو لاغي ورسته ک اوس وکتل شي الگوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرح شوی دی یا په دې شکل باندې ټرین شوی دی که هتا یو څوک لتا سره ملګری نه زی تا ته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفحه باندې راځي. نو په دې وخت کې موږ نشو ویلای چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی. اوس نو د خوښي او د ذوق په اساس باندې تا ته د میډیا او د میډیا د الگوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي. په دې الگوریتمونو کې کار داسې کیږي، مثلا که زه د ټولنیزو رسنیو استعمالوونکی یو کاروونکی یم، که زه یو ویډیو ته تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لس ثانیې زیات وخت ورکم، که یو لسم ثانیه زه دا په ما باندې واوړي او زه یو بل ویډیو ته واوړم یعنی سکرول کم دغه سکرین پورته سکرول کړم، نو ماته به د دې وروستۍ کتل شوې ویډیو مربوط ویډیوګانې درې څلور مسلسل راځي تر سبا بل سبا تر هغې چې دغه ویډیوګانې ته زه یو څو ثانیې وخت ورکوم. دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري، دا حفظ کوي او د هغې مطابق محتوا مات راځي. نو که په دې الگوریتمونو کې موږ هغه څه پوښتنو ته راشو چې څنګه څه موضوعات دي او څه ټرین دي په دې اوس وختونو کې، نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي. مثلا په کزه د ساينس او ټکنالوژي اړوند ویډیوګانې خپروم او د دې په اړه چې الگوریتم پوهیږي چې زه څه خپروم او زما لیدونکي به څوک وي، زما آډینس یا زما خوښوونکي به څوک وي، نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت وي. نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
فیسه د یو خبر مندل ته ایر نشي. ساسه د خبرو هدف دا ده چې کپخه یو چا فالوورز ډیر درلودل یا کوم ملګری چې سره فیسبوک کې یا په انستګرام یا ټک ټاک کې، د دې ارقام د رقم اوس مهم نه ده، د خلکو ذوق مهم ده. الگوریتم کوم چاته چې چي خو خي غوړندیس کې ستا محتوا هر چاته رسیږي، یوازې ملګرو ته نه.
دقیقا
هو زما نظر هم دغه مننه کور ودان ته سبیر تر ګرځم. جهاني صاحب تاسو په پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلي. ستاسو په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده، او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې، آیا هغوی لپاره دغه خبرې چې فایس سیب وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرینډز ستا ملګري یا کوم کسان چې تا سره کنیکټ دي هغوی ستا کنټینټ ګوري، بلکې هر څوک کولی شي ستاسې کنټینټ وګوري، دا د هغه کسانو لپاره چې اکاډمیک کار کوي ښه خبره ده. تاسو خپل په دې برخه کار کړی، تاسو ته فکر کوئ ستاسو لپاره به ګټور وي؟
سلامونه غلی سیال، تاسو ته تخنیکي همکارانو او ټولو اوریدونکو ته. دقیقا ځینې تغیرات راغلی دي چې دا د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې، او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کیږي، هغه دا ده چې اوس هر محتوا یوټیوب تولیدوي، یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي، دا یو جلا هویت لري. یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کا یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه، نو بنا هغه الگوریتمونه دا رقم عیار شوي و چې که چېرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ د ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل، نو که چېرته که چا د ده پلټنه کوله دا ورته رامخته کېدلې یا دا ویرل کېدلې. ولې اوس متفاوتې دي، یعنی که چېرې یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یو بل ویډیو جوړه کړي دی جرمنی ژبې د زده کړې، دا داسې نه کیږي چې مثلا دا به ودرېږي او پقته مو خلکو ته به مخ کېږي. هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کاوه هغه به له دې محتوا څخه مستفید کېږي. نه، دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري، په دې معنا باندې چې دا مشخصه نوغو خلکو ته رسېږي چې څوک پلټنه کوي، څوک چې مثلا الګوریتمونو پېژندلی دي، دا سوشل میډیا پېژندلی دي چې دا کس دا ډول شیان خوښېږي، بنا نه هغه کس ته ورمخکې کېږي. یعنې دا به دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړی ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ سے کی یا جلا ویڈیو سے جڑے گی تو اسے جلا ہویت لری او الگوریتمونه تر پخوا خلق ډیر خ پیژني الگوریتم. زه کوشش کوم دغه ستاسو اوریدونکو ته لیک په واضح الفاظو باندې وایم. یعنی مثلا خپل دغه فیسبوک، هغه فیسبوک سره کم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې عیار شوی ده، ډېر ښه پیږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي یا د دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخې سي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي، دا یې خوښه سوي، نو بنا دغه هم خوښېږي. یعنې دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفارمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک وغه
دا جهانی پبخنه سره ستاسو په باور باندې اوس چې د کوم تغیرات راغلي په ټولنیزو رسنیو کې او کوم کسان چې اکاډمیک مواد تولیدي، محتوا تولیدي، ښایي په ښه وختونو کې اوس کې ډېر خلک ورته توجه نه کوي، په ځانګړې توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشحاله وي، خندانه ډک وي. یا موږ په ډېر ساده الفاظو پخام د خبره کړې و سیم کو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندري او موسیقي پکې وي د خلک ډېره اوري، ډېره ګوري. دا دغه اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغیرات ښه دي، ښه دی؟
زما په نظر باندې ډېره مسله د دین نه ده چې د تغیرات په کوم ډول باندې دي. تغیرات حتی یعنی دغه اوس د عمومي پالیسي له ډېره پخوانم په یوټیوب کې هم داسې او دا اوس هم داسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریلس ورته وایي دا ډېر پروموټ کیږي. یعنی مثلا هم په یوټیوب کې تر هغو خلکو چې ټوکې ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېرې پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي هم دا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي هم دا شی ده چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي، سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامین کچه لوړوي او بیا مثلا دی بیا غواړي سی وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت سي دسي ډېر د ساتیري شیانو ته ترجیح ورکوي، تر دې سي هغه شیان وي سي هغه د په اوږد مهال کې دی د راتلونکي باندې اغیز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول دا ګټه لري سي فرض کړي یو چا 15 کال او 10 کال وروسته راتلونکي جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتیري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړی خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي سختار او جوړښت دي چې د ډېرې پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسي کولای. او کچېرې فکر مو کې دا جدي پلان او یو نظم او ډیسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. چیرې څوک ځان مثلا بیخي بے کنټرول پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه وسي، داسې کومه محتوا وګوري کومه ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان داسې داسې هغه دغه ساتیري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم داسې ساتیري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کېږي، ډېر زیات خلک یې ګوري. مثلا دا د ټیک ټاک اکثریت محتوا په همدې شکل ده. همدا وجه داسې د دغه نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړو او په ډېر کم وخت کې له ټولو رقیبانو نه مخکې شو. یو ویلته دا شی ولوسي تمرکز یې په همدې شي باندې کړی و، هغو مثلا مطالعه کړې وه یا همدا بازار کې خلا لیدلی سي چې د خلکو ډېر خوښېږي، د انسانانو ډېر خوښېږي، هغه مقطعي او لحظهي ساتیریانې دي چې د دې ډوپامینو سطحه لوړه کړي. نو د ښوونیزو او هغه خلک سي اوریجنل محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډېر زحمت ورباندې کوي، ډېر شیان هغه کوي. که څه هم سي سوشل میډیا دغه هغه سي کومې دي کمپنۍ سي دي دا غواړي سي دا تشویق کړي تر یو حده پورې، ولی په هغه شکل باندې سي نورو برخو کې محتوا ډېره ګټه لري، ډېر لیدونکي لري، دغه نه لري. ولی بیا مثلا داسې داسې ډېر د ناامیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې د سوشل میډیا باندې سې کوم انتقادونه هم کېږي، د هېوادونو په کچه باندې هم سې کوم محدودیتونه ورباندې وضع کېږي. هغه دا داسې جعلي معلومات، تکراري معلومات او د دوو باید مخه ونیول سي او یا محدود سي، نو بیناندې مجبوره کېږي سي هغه اوریجینل کانټینټ یا مثلا هغه څه سي له سره یو چا جوړ کړی وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ یې وکړي، او همدارنګه د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنې داسې وضعیت هم نه ده چې څوک دې بېخي له ښوونیزې برخې نه یا څوک سي جدي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلي سي، ولې واقعیت دا ده چې خلک مثلا د ساتیري شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیسب که تاسو راته وایست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص دغه ټیک ټاک کې ما کتلی یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده، ترند وی ورته وایي، که دې په اړه راته وایست چې دغه اصطلاح څه وخت مه کاروو او څه کال په ټولنیزو رسنیو کې ستاسې په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته به هم ځای پکې پیدا کیږي چې څه کال وکولی شي وده وکړي؟
د 2015 کال کې بخنه غواړم زما لږ ستونی خراب دی، اواز شاید دومره صفا نه وي. په دې وروستیو کالونو کې په دې وروستیو کې د ای آی له پرمختګ سره یا د جنریټیو ای آی له پرمختګ سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذایقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوې ده، یعنی مصنوعي شوې ده. زه چې په دې وروستیو کې د سوشل میډیا پلیټفارمونو ته ګورم، هغه کوم ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی او دغه نورې لینکډین دی او دغه څومره ټولنیزې رسنۍ او د ټولنیزو رسنۍ پلیټفارمونه چې دي، اوس خو موږ ویلی شو چې د میډیا پلیټفارمونه چې دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکي موضوعات چې دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرینډ کې روان دي او الګوریتمونه یې پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو ای آی پر مټ باندې جوړ شوي کریکټرونه دي او د هغې پر مخ تولید شوي محتوا ده. اما تاسو به کتلی وي دغه سي ویډیوګانې جوړوي چې په هغې کې د پشه کریکټر وي او پشه وي او هغه راضی دی یو خیرخوا یا د یو خیر کار تر تر سره کی، مثلا گاډی روان وي، موټر روان وي او بس روان وي او دا مخې تر منډه کی او تر څو دا ودروي او د درولو په پایله کې هغه چې یو څو قدم قدم یو څو دقیقې یو څو لحظې ودریږي او مخ یو غر رشړیږي یا یو غر رخویږي او دا موټر بچکیږي، یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکوي، ځکه دا هغه محتوا چې دا په خوا چانه وی جوړ کړل چې کاپی شوی نه وي، نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي، یو موضوع پیدا کوي، هغه په ملیونونو ویوز پیدا کوي او په بدل کې ښه عواید ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوعات خورا ډیر چلیږي، خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې، دا هغوی سره په دې الګوریتمونو تغیرولو کې آیا د هغوی سره څه کومک او همکاري شوې ده؟ که په هغې خبره باندې لږ رڼا واچوم چې که موږ وګورو په یوټیوب یو مثال کې راوړم، تاسو د اقتصاد او د فاینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوئ، هغه نسبت هغو عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیرو باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کی یا محتوا جوړوي یوټیوب تاسو ته اولیت ترکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي تاسو لیدونکي هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري یا کار کوي بزنس کوي یا کار بند دی نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي هغه به د بانکونو په او هغه به د کریډیټ کارډونو وی هغه به د کریپټو کرنسی وی نو کله چې د یو کمپنی د کریپټو کرنسی وی یا د بانک یا غوی چې په دې باندې اعلانات چلوي نو د هغه مزد یا د هغه ګټه یا د هغه د مونټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وی ګټه ډیره وی نسبت هغه چې زر لیدونکې د ټوکو د ساتره وی او زر هغه چې د
وبخي فیس وبخي تاسو هدف ده دا کې چیرته دیو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړی وي په سوشل میډیا باندې وچلی دا لاسو کسانو ولیدا پیسې د هغې کس نه ډېرې دي چې د خندا محتوا تولید کړي خوصلو کسانو کتلی ده هم څه ده
دقیقا او زما نظر هم دا ما دا غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکم نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای ای تولید شوی یعنی جنریټیو ای ای تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه و که موږ تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورونو زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي یعنی ګرم موضوعات دا وی چې مثلا پرون ورځ د وینزویلا رئیس جمهور ونیول شو بل ورځ دا ونیول شو دا ګرم موضوعات چې د لپاره کانټینټ کریټر مثلا دیو موقتی ګرمي موضوع په هیڅ باندې ګوري خو هر هغه څوک چې په محتوا کې وګد مهاله فکر لري هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې هغه کې دوی وګد مهاله پاتې شي وګد مهاله کار
هم دغه پښتنه مې کول فیس اپ چې پوس خو دغه ټوئیټر تک مونږ ګورو ایکس باندې ته وګورو په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد د مسایل مطرح کیږي ولته ډیر د ای ای خی کنټینټ پایلورن کی تاسو ور باندې بهتره پويږي خو هغه ته متن ډیر دی او ویډیو چې اوریجنل وی هغه تولید شوی هغه ډیر دی د رسنی چې فعالیتونه کوي د مسایل پکې ډیر دی د دې ترن د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي
دقیقا دا هر پلیټ فارم چې دی دا په یو بل شکل باندې یو بل الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی هر هغه کانټینټ هر هغه مواد چې مثلا په ټوئیټر باندې چلیږي هغه که څوک انستګرام ته راوړي په انستګرام باندې هغه نه چلیږي ځکه د انستګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتم نه دلته و چلیږي ځکه په د دې لپاره چې ټوئیټر د انستګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې و پلوره او دوی په بدل کې د ټریټس په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کتر څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټوئیټر باندې چلاول تاسو کوم ته اشاره وکړي چې پاره کې لیکل زیات دي ک ویډیو وی کوم وی خو اوریجنل وی او عکسونه وی نو هغه په انستګرام باندې دوی نه شو چلاولای نو د دې لپاره دوی په ټریټس باندې کار وکړي چې ټریټ په نوم باندې یو بل اپلیکیشن دی دا جوړ کړي خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټوئیټر محبوبیت لري همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي هغه تاسو په یوټیوب باندې نشئ چلاولای چون د 2000 کال وروسته چې ټوئیټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو دا ټول رسنۍ لدینه متاثر شولې اول یوټیوب راغی دوی د شارټ په نوم باندې یو هغه جوړ ک یو یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کول یو فارمټ جوړ ک هرغه ویډیو غانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیو غانې وی لنډې ویډیو غانې هغه بده په شارټ کې خپروي فیسبوک راغی دوی د ریلز په نوم باندې دا بدلون راوړ تر څو دوی د مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیک ټاک نه د ټیک ټاک لته سره توزان وساتي لاغي سره مارکیټ کې مهاله مخ خلار شي دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ چې هم په انستګرام کې ریلز دي او هم په فیسبوک کې ریلز دي نو دا هغه د کانټینټ او د محتوا د ورځي موضوعات دي، چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي، چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړه چې په انسټاګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو، خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خپرولی، او په انسټاګرام کې تاسو انځورونه او ریلز خپرولی شئ، په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انځورونه لیکنې خپرولی شئ، او په یوټیوب کې اواز تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ چې دا په ویډیو لپاره دا پلیټفارم جوړ شوی.
مننه فیسب تاسو بیرته راګرځم. جهاني صاحب که تاسو تر شما فیسب